که په منځنیو 1290 څپو سربیره د غرض لوی خارونو کې د افهم په 1350 په هم اوریدلای شي. په دې خبرونه کې اوري چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ له نړیوالې ټولنې غواړي چې په ایران او پاکستان کې له افغان کډوالو سره مرستو ته دوام ورکړي. امریکایي پوځي چارواکي او پوځي کارپوهان بیا وایي چې که ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان ووځي نو د القاعده پر ضد د امریکا د بې پیلوټه الوتکو حملې بل خنډ او ځنډ سره مخامخ شي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، خو لومړی به اسدالله الدین ته ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واوروي.
سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، د کابل په تایمنی سیمه کې څو شپې وړاندې انتحاري حمله وشوه. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنرۍ له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې افغان مهاجر هیر نه کړي او له طالبانو سره د خبرو لپاره د پاکستان د حکومت مرکچي ډلې د خبرو تر پیلېدو مخکې له طالبانو څخه د اور بند غوښتنه کړي. د خبرونو تفصیل، د کابل امنیتي چارواکي وایي چې نن سهار د څلورمې امنیتي حوزې په مربوطاتو کې یوه انتحاري حمله وشوه. د کابل د امنی قمندانۍ ویان حشمت الله ستانکزي ازادي راډیو ته وویل چې حمله د نهو بجو په شاوخوا کې د تایمنی څلور لارې ته نږدې د ناصر خسرو کتابتون مخې ته شوې. هغه وویل چې د ابتدایي معلوماتو له مخې یوازې په دې حمله کې حمله کوونکی وژل شوی دی.
یو تن د امریکایي بریدګر وختل د ناصر خسرو بلخي په نامه باندې یو کتابتون چې هلته نور ځینې دفترونه هم شته دننه شي، خپل چاودنک توک ته چاودنه ورکړې مخې د دینه چې مخته ورسیږي. کوم تلفات نه لري، فقط په دغه برید کې خپل بریدګر وژل شوی ده.
تر اوسه چا د دې حملې مسؤلیت نه دی اخیستی او موږ به هڅه وکړو چې په راتلونکو خبرونو کې په دې اړه نوي معلومات درکړو. له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو په احتمالي وتلو سره به د القاعده د غړو پر ضد په پاکستان کې د امریکا د بې پیلوټه الوتکو حملې له خنډ سره مخامخ شي او واشنگتن به دې ته اړ کړل شي چې د بې پیلوټه الوتکو لپاره په نورو ځایونو کې اډې ولټوي. دا خبره امریکایي پوځي چارواکو او پوځي کارپوهانو کړې ده. د امریکا د دفاع وزارت یو چارواکي د خپل نوم نه خودو په شرط فرانس پرس خبری اژانس ته ویلي چې حکومت پر دې مسلې غور پیل کړی او د دې لپاره چې په سیمه کې پر القاعده فشار ته دوام ورکړل شي باید بدیل ولټول شي، چې د دې چارواکي په وینا هغه به چندان مناسب هم نه وي. د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل دا خبره کړې چې د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون لاسلیک نشي نو دای به په سیمه کې د نور اډو د مندلو په لټه کې وي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنرۍ له نړیوالو ټولنې وغوښتل چې افغان مهاجر هیر نه کړي او مرستو ته دوام ورکړي. د کډوالو لوی کمشنر انټونیو ګوټرس د ایران د دوه ورځني سفر په پای کې روان کال د افغانستان لپاره خورا حساس او مهم وباله. هغه ویل افغانستان د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته به دا هیواد په یو وار د ډیر شمیر کډوالو ورسنیدو ته تیار نه وي. وطن ته د افغانانو د بیرته ستنیدو له هڅو سره سره تر اوسه پورې په میلیونونو افغانان په ایران او پاکستان کې د کډوالۍ شپې ورځې تیروي. د کرکټ د 19 کلنو ټیمونو په نړیوالو اتلولیو کې افغانستان او استرالیا پرون د دې مسابقو منځلو په تبریالي شول. استرالیا تر دې په خوا درې ځلې اتلولي ګټلې ده، خو پر روان جام کې افغانستان ته لوبه وبایلله. افغانستان پرون وروسته د دې 19 کلنو د کرکټ په نړیوال جام کې منځلو په تبریالي شو چې نامیبیا ته یې سخت مات ورکړه. د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس شهزاده مسعود وایي د افغانستان د ټیم لوی بریالیتوب دا و چې د استرالیا غوندې قوي ټیم ته یې هم مات ورکړه.
لوی امتیاز دا و چې د استرالیا غوندې یو هیواد چې هغه درې ځلې دغه نړیوال جام ګټلی و د افغانستان ټیم وکولی شو چې هغه ته ماتې ورکړي.
د افغانستان د کرکټ ټیم به د روان فبروري په 23مه یعنی د راتلونکو یک شنبه په ورځ له جنوبي افریقا او د فبروري په 23مه به له پاکستان سره مخامخ شي. او د شهزاده سرای د صرفانو ټولنه وایي نن به په کابل کې افغاني لزینو بهرنۍ اثارو سره داسې بدلیږي. یو امریکایي ډالر و 50 افغاني شل پوله، یو اروپایي یورو اته او افغاني 50 پوله، یو پاوند 95 افغاني، یو سعودي ریال 15 افغاني لس پوله، زر ایراني تومنه 19 افغاني شل پوله او زر پاکستاني کلدار 1540 افغاني. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. له طالبانو سره د خبرو لپاره د پاکستان د حکومت مرکزی ډلې د خبرو تر پیلولو مخکې له طالبانو څخه د اوربند غوښتنه وکړه. د پاکستان د حکومت د سولې کمیټې د غوښتنه پرون ته یو اعلان کې وکړه. ورسته لدې چې طالبانو د یک شنبه پر ورځ د پاکستان د درويشتو یرغمل کل شوی سرحدي ځواکونو د وژلو اعلان وکړ. د دواړو خواو ترمنځ خبرې چې ټاکل شوی و د دوشنبه پر ورځ وشي لغوه شوې. په همدې حال کې طالبانو ویلي چې د پاکستان حکومت د دوی شرطونه ومني حاضر دي چې اوربند وکړي. پاکستان او چین یو موافقه لاسلیک کړه چې پر اساس به د دوه هیوادونو ترمنځ د سوداګری راکړه ورکړه د پراختیا لپاره یو نوی هوایي ډګر جوړیږي او د قراقرم لوی لار پراخیږي. دا موافقه د چهارشنبه پر ورځ په بیجنګ کې د دوه هیوادونو د ولسمشرانو لکتنې وروسته لاسلیک شو. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین له خپل چینایي ساری سره د خبرو په پایل کې وویل له چین سره دوستی زموږ د بهرنی او امنیتی پالیسی تر ټولو مهمه ستنه ده. دا له تیر دوبی څخه چې ممنون حسین د پاکستان ولسمشر غوره شوی بهر ته د دلوملانای سفر دی. بلخو د پاکستان پوز پرونو ویل په تیرو 15 میاشتو کې طالبانو د پاکستان تر سلو زیات پوزیان وژلې دي. د صدر اعظم نواز شریف حکومت چې تیر کال وخت ورسید ژمنه کړې چې له طالبانو سره به د سولې خبري وکړي، خو د سولې خبري روانه اونۍ وروسته له دې له خان سره مخامخ شوې چې دواړو خواوو پر یو بل تور نه ولګول. د پاکستان امنیتي چارواکو د نوم د نه خودو په شرط ویلي چې د 2013 کال د سپتمبر له میاشتې را په دې خوا 308 ملکیان، 104 پوځیان او 38 پولیس وژل شوی دی. د نړۍ د شپږو قدرتونو او ایران لوړ رتبه چارواکو د هغو موضوعاتو په اړه موافقه وکړه چې د تهران د اټومي پروګرام د دایمي حل لپاره به په راتلونکو خبرو اترو کې پرې خبري وشي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال عباس عراقچی دغه اعلان په ویانا کې له دوه ورځنیو خبرو وروسته وکړ. هغه همداراز وویل چې د خبرو بل پړاو به په ویانا کې د مارچ د 12 څخه تر 13 پورې ترسره شي. د لویدیځي واسطازي د جرمني خبري اژانس ته وویل چې عراقچی غلطه خبره نه ده کړې. د اوتریش د ولسمشر ویندوی وای ایران ولسمشر هینز فیشر ته د تهران د سفر بلنه ورکړي. که د اوتریش ولسمشر دا بلنه ومني نو لمړنی لویدیځوال ولسمشر وي چې په ایران کې د حسن روحانی له وخت رسیدو وروسته تهران ته سفر کوي. روحانی چې د تیر کال په اگست کې د ایران ولسمشر غوره شوی او د ایران په اسلامي نظام کې منځلاری مولا ګڼل کیږي ژمنه کړې چې له نړیوالې ټولنې سره به د ایران اړیکې ښې کړي. په وروستیو اونیو کې د ترکیې د صدر اعظم رجب طیب اردوغان او د سویډن د بهرنیو چارو وزیر کارل بیلټ په شمول څو جکپوړو بهرنیو چارواکو له ایرانی مشرانو سره د خبرو لپاره تهران ته سفر وکړ. د اوتریش مرکز ویانا حاضر دمه د ایران او د شپږو نړیوالو قدرتونو د اساسو ترمنځ د ایران د اټومي پروګرام پر سر د خبرو کوربه دی. او د اوکراین ولسمشر ویکتوریا ناکوویچ او د اپوزیسیون مشرانو په هیواد کې د شخړو د پای ته رسولو لپاره په اوربند او د مستقیمو خبرو په پیلېدو موافقه وکړه. یانوکوویچ پرون په کیف کې د اپوزیسیون له دریو مهمو مشرانو سره له خبرو وروسته دغه اعلان د جمهوری ریاست په ویب پاڼه کې وکړ. د اقتصاد پخوانی وزیر ارسینای تاتسینیک چې په خبرو کې ګډون کړی و د خپل ګوند باتکیفشینا په ویب پاڼه کې په یو بیان کې وویل چې د خپلواکۍ پر چوک حمله به چې چارواکو نن پلان کړی و ونه شي. په اوکراین کې روانه اونۍ د اعتراض کوونکو او پولیسو ترمنځ تاوتریخوالی کې لږ تر لږه 28 کسان وژل شول. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کې خبرونه بیا هم غواړي ولولې او وی ګوري د ازادي رادیو وی پانه ته ورتلای شي پته مو ده azadiradio.com. وړاندې په خبرونه کې به په کابل کې د نننۍ ځان وژونکو حملې له وروستي حاله خبر شي. دغه راز اورې چې ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنرۍ له نړیوال ټولنې غواړي چې په ایران او پاکستان کې له افغان کډوالو سره مرستو ته دوام ورکړي. امریکایي پوځي چارواکي او کارپوهان وایي که ټول امریکایي عسکر له افغانستان ووځي د القاعده پر ضد د امریکا د بې پیلوټو الوتکو حملې به له ستونزو سره مخامخ شي. پاکستاني طالبان وایي له اسلام آباد سره خبرې کوي خو لومړی باید پر دوی حملې ودروي، خو اسلام آباد بیا د خبرو لپاره پر پوځ د حملو د بندولو غوښتنه کوي. د خبرونه دوهمه نیمه مو دوه نیوز پروګرامونو ته ځانګړې شوې د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی.
دوه شخصي شرکتونه جواز ورکړل شوی دي ژر ان شاء الله د ټول خدمات په کابل کې شروع کې.
په حقیقت څه دی پروګرام کې د ترانسپورت او هوایي چلند وزیر د هوایي خدماتو په اړه رڼا اچوي. مخکې په خبرونو کې مو واوریدل چې نن د کابل په تایمنی سیمه کې یو ځانوژونکی غوښتل چې حمله وکړي، خو د امنیتي چارواکو په وینا په دې حمله کې یوازې په خپله ځانوژونکی وژل شوی دی. دا چې دغه حملې نورو کسانو ته هم مرګ ژوبل اړولې ده، که څنګه له همدا شېبه له کابل د ازادي راډیو خبریال احمد زبیر ژمن را سره دی. ژمن صاحب، مهرباني وکړئ په دې اړه که څه نوي معلومات لري.
بلې، د کابل د امنی قومندانۍ سره چې موږ غږېدلی یو، هغوی وایي چې دوی اوس په ابتدایي معلوماتو چې دوی لري د همغه په اساس باندې خبرې کوي چې له مخې صرف دغه حمله کوونکی چې هغه پلی وو او په ځان پورې چاودیدونکي مواد تړلی وو هغه له منځه تللی ده. خو دا چې دا ابتدایي معلومات دي، نو موږ به کوشش وکړو چې په آینده کې هم د آینده څو دقیقو کې بیا هم د چارواکو سره وغږیږو تر څو وروستي معلومات هم ترلاسه کړو. خو اوسني معلومات هم دا دي چې تر اوسه په دې حمله کې یعنی بل چا ته زیان نه دی رسیدلی. حمله د لابجر په سیمه کې شوې ده، تایمنو کې، او د امنی قومندانې وین حشمت سانګزي وویل چې د یو فرنګي دفتر مرکز مخې ته دغه واقع شوې ده. نوموړي ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
د سلام پلانې کولو نن سهار 9 بجې د کابل ښار د څلورمې امنیتي حوزې اړوند د تایمنی څلورلارې ته نږدې کله چې یو تن د امرګي بریدګر غوښتل د ناصر خستاو بلخي په نامه باندې یو کتابتون چې هلته نور ځینې دفترونه هم شته دننه شي، خپل چاودونکو توک ته چاودنه ورکړې. مخې د دې نه چې موخې ته ورسېږي چې خوشبختانه کوم تلفات نه لري، فقط په دغه برید کې خپله بریدګر وژل شوی ده.
بل استانګزی وویل چې د حمله هدف لا ډیر معلوم نه دی چې آیا همدغه مرکز او کومبل څه، خو د دې امکان هم شته چې د حمله کوونکي وختل چې د مرکز ته ننوځي او هلته حمله وکړي. بل خو آیني شاهدان وایي چې ساحه د پولیسو لخوا محاصره شوې ده او خلک د فرنګي مرکز ته دننه نه پریښودل کیږي او ساحه ته هم نږدې نه پریښودل کیږي. موږ به کوشش وکړو چې په راتلونکو خبرونو کې نور معلومات هم د دې حادثې په اړه ترلاسه کړو او اوریدونکو ته وړاندې کړو.
بلې، احمد زبیر ژمن، له تاسو نه مننه. قدر منو اوریدونکو، په کابل کې د کابل په تایمنی سیمه کې مو د نننې حملې په اړه واوریدل. د غرض د امنیتي چارواکي وایي چې په دې حمله کې یوازې ځانوژونکی چې په خپله چاودونکي مواد په ځان پورې تړلي وو وژل شوی دی او نور چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتې.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری له نړیوال ټولنې وغوښتل چې افغان مهاجر هیر نکړي او مرستو ته دوام ورکړي. د کډوالو لوی کمشنر د ایران د دوه ورځني سفر په پای کې روان کال د افغانستان لپاره خورا حساس او مهم وباله. جزئیات اسمه څاروان اوروي.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر له نړیوال ټولنې وغوښتل چې له افغان کډوالو سره مرستې جاری وساتي. د کمشنری ویلي چې روان 2014 میلادي کال چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ځواکونه له افغانستانه وځي، د افغانستان لپاره ډېر حساس کال دی. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور لمخې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر انټونیو ګویټیریس د ایران د دوه ورځني سفر په پای کې وویل 2014 میلادي کال د افغانستان د ثبات لپاره کلیدي اهمیت لري. نړۍ ناکام افغانستان نشي زغملی. په افغانستان کې د جګړې د دوام، بیروزګاری او بیوزلۍ له کبله لا هم په ایران او پاکستان کې شاوخوا 15 میلیونه افغانان له تیرو درو لسیزو راهیسې مهاجر دي. د ایران د پولیسو په وینا په دغه هیواد کې شاوخوا 1 میلیون غیر قانوني افغان کډوال میشتي، خو 3,000 راجستر شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری وای سش کال بعد د هغو کډوالو لپاره د پیسو په راټولولو تمرکز وکړي چې په ایران کې راجستر شوی دي. غیر حکومتي مؤسسې او د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری وای چې افغانستان د ناتو پوځیانو له وتلو وروسته په یو وار د دومره ډیر شمیر کډوالو ورستنې دوته تیار نه دي. د افغانستان اقتصاد په بهرنیو مرستو ولاړ دی او ویره ده چې د بهرنوی پوځانو لوټلو سره به هم راستي لږی شي او هم به ډیر نور افغانان بیروزګار شي.
ومرد چې د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری لنډیواله ټولنې غواړي چې افغان مهاجر په ایران او پاکستان کې هیر نکړي او مرستو ته دوام ورکړي. د کډوالو لوی کمشنر ویلی چې افغانستان د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته به دا هیواد په یو وار د ډیر شمیر کډوالو ورستنېدو ته تیار نه وي. له بلې خوا یو شمیر امریکایي چارواکو او پوځي کارپوهانو بیا له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو په صورت کې د القاعده پر ضد د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د حملو پر دوام اندېښنه څرګنده کړې ده. له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو په احتمالي وتلو سره به د القاعده د غړو پر ضد په پاکستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو حملې له خنډ سره مخامخ شي او واشنگټن به دې ته اړ کړي چې د بی پیلوټ الوتکو لپاره په نورو ځایونو کې اډې ولټوي. دا خبره امریکایي پوځي چارواکو او پوځي کارپوهانو کړې ده. د پاکستان په شمال لویدیځ قبایلي سیمو کې د القاعده پر ضد د امریکا د استخباراتو ادارې CIA د استخباراتو راټولول زخت زیات د افغانستان په ختیځ کې پر جاسوسي خدماتو او د جلال آباد او د سیمې له نورو اډو څخه په کارولو متکي. خو له امریکایي ځواکونو پرته به چې د جاسوسۍ د مرکزونو او هوایي اډو امنیت ساتي، د استخباراتو چارواکي ونشي کولی چې د افغانستان په ختیځ کې د جاسوسۍ له سرچینو سره وګوري او پیر الوتکې به له ډیرو لرو ځایونو پروازونه کوي چې دا کار به له پاکستان سره د سرحدي سیمو په اوږدو کې د مشکوکو ترورستانو د پنهه کولو او هدف ګرځولو چارې له ستونزو سره مخ کړي. امریکایي چارواکي په داسې حال کې چې افغان ولسمشر حامد کرزی د دوه اړخیز امنیتي تړون لاسلیک څخه چې له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې امریکایي ځواکونو ته د پاتې کېدو اجازه ورکوي، ډډه کوي. له دې هېواده د ټولو امریکایي عسکرو د وتلو په صورت کې د مرکزي آسیا په نورو هېوادونو کې د بی پیلوټه الوتکو د اډو لپاره امکانات لټوي. د امریکا د دفاع وزارت یو چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط فرانس پرس خبري آژانس ته ویلي چې حکومت پر دې مسلې غور پیل کړی او د دې لپاره چې په سیمه کې پر القاعده فشار ته دوام ورکړی شي باید بدیل ولټول شي، چې د دې چارواکي په وینا هغه به چندان مناسب هم نه وي. د امریکا د ولسمشر باراک اوباما اداره د بی پیلوټ الوتکو حملې د القاعده ډلې د مشرتابه د ځپلو لپاره ډېرې مهمې بولي او وایي چې د دغو حملو په نتیجه کې چې د بشري حقونو ډلو او یو شمېر دولتونو پرې انتقادونه کړي، په پاکستان کې القاعده ډېره کمزورې شوې ده. د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل هم دا خبره منلې چې که د کابل او واشنگټن ترمنځ امنیتي تړون لاسلیک نشي نو دوی به هڅه وکړي چې په سیمه کې نورې اډې پیدا کړي چې ورڅخه د بی پیلوټ الوتکو لپاره کار واخلي. هیګل روانه میاشت په یو خبري کانفرنس کې په واشنگټن کې وویل، نه غواړم چې د استخباراتو او د بی پیلوټ الوتکو د حملو په اړه د خپلو پلانونو پر جزئیاتو خبرې وکړم، خو واشنگټن په دوامداره توګه خپل امکانات څېړي چې په څه ډول او چیرې دغه امکانات ترلاسه کولای شي. هغه زیاته کړه، د دې کار لپاره غواړو پوښتنه چې متحدین مو چیرې دي او غواړي را سره مرسته وکړي. د فرانس پرس خبري آژانس راپور له مخې د امریکا متحده ایالاتونو یو وخت د پاکستان له شمسي اډې څخه د بی پیلوټ الوتکو د حملو لپاره کار اخیست، خو اسلام آباد دغه اډه د امریکایانو پر مخ وروسته له هغې وتړله چې امریکایي ځواکونو د 2018 میلادي کال په ډسمبر کې په ایبټ آباد کې د القاعده پر مشر اسامه بن لادن حمله وکړه او هغه وواژه. نور هوایی اډې چې ښایي امریکا ورڅخه کار واخلي د پخواني شوروي د مرکزی آسیا په جمهوریتونو کې دي. خو د مسکو فشارونو چې غواړي پر دې سیمې خپل نفوذ وساتي، واشنگټن په دې برخه کې له یو لړ ستونزو سره مخامخ کړی دی. په قرغزستان کې امریکایي ځواکونه د مناس له اډې څخه چې افغانستان ته د عسکرو او وسایلو د لیږدولو مهمه اډه بلل کېده کار اخیستی، خو د دغې اډې قرارداد په جولای میاشت کې پای ته رسیږي. او قرغزستان هم له روسیې سره موافقه کړې چې د هېواد په نورو هوایي اډو کې زیاتو روسي الوتکو ځای په ځای کېدو ته اجازه ورکړي. د امریکا پوځ دغه راز یو وخت اجازه لرله چې د ازبکستان د اورګاډي له شبکې څخه کار واخلي، خو په دې برخه کې شوی قرارداد په 2015 میلادي کال کې وروسته له هغې لغوه شو چې واشنگټن په دې هېواد کې د مخالف پاڅون پر خونړۍ ځپنې انتقاد وکړ. بل بدیل تاجکستان ده چې تیره میاشت په منځنۍ ختیځ او مرکزی آسیا کې د امریکایي خاصو ځواکونو د عملیاتو مشر جنرال مایکل نګاتا ورڅخه کتنه کړې وه. په دوشنبه کې د امریکا د سفارت په وینا نګاتا له چارواکو سره د دوه اړخیزو امنیتي همکاریو او د پوځي همکاریو د دوام پر مسلو خبرې وکړې. خو په هر صورت په ران تحقیقاتي مسله کې څیړونکی جیسن کمپل وای دا تر اوسه روښانه نه ده چې د مرکزي آسیا هیوادونه به دې ته تیار وي چې د امریکا پوځي حضور ومني او له خپلې خاورې د بی پیلوټ الوتکو لانجمنو حملو ته اجازه ورکړي. هغه وایي موسکو په سیمه کې د خپلو اړیکو د خوندي کولو ساتنه کوي او د مرکزي آسیا هیوادونه به دې ته لیواله نه وي چې له روسیې سره د خپلو اړیکو د پرې کولو په قیمت له واشنگټن سره تړونونه وکړي. کمپل وای په افغانستان کې د اډو په لاسه ورکولو سره به نه یوازې ګرانوي چې امریکایي بی پیلوټ الوتکې پروازونه وکړي، بلکې دغه راز به د هغو استخباراتي معلوماتو راټولول هم ورسره ګران شي چې له څېړلو وروسته یې د القاعده غړو د لمنځه وړلو لپاره د حملو په پلانولو کې کار اخیستل کیږي. دا د استخبارات د امریکا د پوځي چارواکو او استخباراتو اندېښنې چې له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو په صورت کې د القاعده پر ضد د امریکا د بې پیلوټ الوتکو د حملو د دوام په اړه څرګندې کړې وې.
د 1993 کال انتخابات په افغانستان کې د واک سولیز انتقال.
ازادي راډیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 سپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د افم په 3.5 په هم اوریدل کېدای شو. سم د افغانستان د انتخاباتو موضوع ته مخه کوو. د پکتیا په ډیر ولسوالیو کې د رای ورکونې کارتونه توزیع شوي او د سید کرم ولسوالۍ اوسیدونکو بیا ویلي چې کارتونه یې ډیر اخیستي او په انتخاباتو کې به پراخ ګډون وکړي. نور حال یې لسمې د ازادي راډیو د خبریال داود طپان په رپورټ کې.
د پکتیا ډیر ولسوالۍ اوسیدونکو هیله مند دي چې په روان ولسمشریزو او د ولایتي شوراګانو په ټاکنو کې به پراخ ګډون وکړي او له دې لارې بخپل ولسمشر وټاکي. د یاد ولایت د ستکرم ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې په ولسوالۍ کې ډیر ځوانانو خزو او مشرانو د رای ورکونې کارتونه ترلاسه کړي دي. د دې ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې خلک راتلونکو ټاکنو ته ډیر لیواله دي او ډیر ځوانان به رای اچونه کې ګډون وکړي.
عرب دین همدر نمیګم د ستکرم اوسیدونکو ما دراتلونکو ټاکنو پاک لا دلته پسید کرم کې ان شاء الله ما په هوای ډیر خسوي ده او خلک په هیږي دی ولسمشری او ولایتي شوراګانو ټاکنو لپاره خلک پر امادګی لري ځکه چې موږ څو میاشتې مخکې خسبت نام هم کړی وو او پټول ولسوالیو کې پسید کرم کې زیات ثبت نام شوی نو موږ په دې باور یو چې پسید کرم کې برای ډېر ښه او شفاف تر سره شي.
خوشاله ما چې خلکو ته دا زمينه مساعده شوې ده چې خلکو ته کارتونه ورکول کیږي چې هغه دې کارتونه د انتخاباتو په ورځ باندې رائے وکړي او خپل داسې سړي ته رائے ورکړي چې د حواله راشي وځه شي صلح راشي حکومت او د قومي مشرانو باندې موږ باور لرو او خځې مینه چې موږ ته مساعده شي ان شاء الله موږ د پسید کرم د ولسوالۍ نر او خځې بدلته په خپزه کې رائے واچوي
او خلک اوس غواړي چې پوسوي دی را په دې باندې چې موږ چا ترای استعمال کوو چا ترای ورکو او هغه کسان باید موږ وټاکو یا هغه کسان ترای ورکو چې هغه د وطن لپاره په خودن د افغانستان لپاره یو ګټور شخص استعمال سي.
دوی دا هم وایي چې دا ټاکنو په پروسه خوشاله دي او هیله لري چې د افغانستان راتلونکي به د رای اچونې له لارې ښه پرمختګ وکړي او د جنگ جګړو مخه به ډب شي. د همدې ولسوالۍ ځینې اوسیدونکو بیا دا هم وایي چې دا ټاکنو د خپلواک کمیسیون سیمه ییز اداره باید تر هغې ورځې د رای پر اهمیت دامه پوهاوي پروګرامونه تنظیم کړي چې انتخابات ترسره شي.
انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یوه دا هیله ده چې دوی د عامه پوهاوي ورکشاپونه په ولسوالیو په کلو په بانډو کې دایر کړي تر څو چې خلک د رای په اهمیت باندې پوه شي چې رای څه معنا او چاته ورکړی شي.
دا ټاکنو خپلواک کمیسیون مسولین وایي چې دوی تر دې دمه د عامه پوهاوي بیلابیل پروګرامونه په مرکز سربیره په ولسوالیو کې هم ترسره کړي او لا هم هڅه کوي چې دغه کار ترسره کړي. داود طپان، ازادي راډیو، پکتیا.
آیا د انتخاباتو په اړه پوښتنې لرئ؟ که لرې نو موږ ته په 0 شپږ نوي 0 1 شپږ 0 1 شپږ شمیري زنګ ووهي او خپل پیغام ثبت کړئ. د انتخاباتو د کمیسیون چارواکي به د ازادي راډیو له لارې ستاسو پوښتنې ځواب کړي.
ازادي راډیو اوري چې د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خبرونه کوي. پاکستانی طالبان وایي له اسلام آباد سره خبرې کوي خو لومړی باید پر دوی حمله ودروي، خو اسلام آباد بیا د خبرو لپاره پر پاوز د حملو د بندولو غوښتنه کوي. مخکې له دې چې دې موضوع ته مخکو، په پاکستان کې د امریکا سفیر او دغه راز د یو امریکایي لوړ رتبه پوځي چارواکي د پاکستان له لوړ پوړو چارواکو سره کتلي د افغانستان پر امنیتي وضعیت او دغه راز له افغانستان د امنیتي ځواکونو د وتلو پر موضوعاتو یې خبرې کړې دي. د پاکستان د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې په داسې حال کې چې په پاکستان کې له طالبانو سره د سولې خبرې روانې دي او له افغانستان د ناتو او امریکایي ځواکونه هم وتلو ته تیاری نیسي، له پاکستاني چارواکو سره د امریکایي چارواکو دا خبرې د افغانستان د امنیت او ثبات لپاره ګټورې دي. نور حال یې له پېښور د ازادي راډیو د خبریال زبیح الله شفق پر رپورټ کې اوري.
راپور نو وایي چې ریچرډ اولسن د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ته ویلي چې له افغانستان څخه د امریکایي او ناتو ځواکونو تر وتلو وروسته دا هیواد په سیمه کې یو مهم رول لري او د امریکا متحده ایالات بحث وکړي چې له افغانستانه تر وتلو مخکې د پاکستان ملاحظاتو ته ځواب ووایي.
بلخوا د پاکستانی پوز د عام اړیکو د دفتر لخوا په یو خبري شوی خبر پاڼه کې راغلی دی چې د امریکا د متحده ایالاتو د مرکزی قومندانې مشر جنرال لوید جیمز آسټن د چهارشنبه پر ورځ د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د دې هیواد د پوز په عمومي قومندانۍ کې د پاکستان د پوز له مشر جنرال راحیل شریف سره کتلی. خبر پاڼه زیاتوي چې جنرال جیمز آسټن له جنرال راحیل شریف سره د سیمې د یو لړ نورو مسلو په ګډون د افغانستان پر وضعیت او له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته حالت غږېدلی دی. د پاکستان د سیاسي او روانو چارو څارونکي په داسې حال کې چې په دې هیواد کې په دې وروستیو کې یو لړ مهم بدلونونه رامنځته شوي دي او همداراز د روان کال تر پایه به له افغانستان څخه یو شمېر بهرني ځواکونه ووځي، له پاکستانیو چارواکو سره د امریکا د متحده ایالاتو د پوځي او دولتي مشرانو لیدل مهم بولي. د سیاسي او سیمه ییزو چارو کارپوه ډاکټر عالم یوسف زی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل امریکا غواړي چې له افغانستان څخه د خپلو جنګي پوځونو تر وتلو وروسته په سیمه کې وضعیت نورمال وساتي. همدا لامل دی چې دوی پر پاکستان فشار راوړي.
پاکستان، ایران او گاونڈی ملکونه چې څومره دي د دې په کار کې چې د سیالۍ په ځای باندې هغه مثبت کردار ادا کړي او هغه چې په دې کردار ادا کړي چې پای کې په دغه وو چې کوم بل شهر پر سیمه کې یوازې په باندې سپاغي باندې وبوتوي کې د دې نه به یو خلک خلک ته جوړ او که خدای نه خواسته چې داسې ونه کړي نو په دې کې به یوازې دا نه چې افغانستان کې به حالت خراب شي بلکې په دې سیمه کې به په دې منطقه کې به داسې یو بدامنی راشي چې په دې کې به هیڅ یو گاونډي د افغانستان چې هغه د اور نه ځان بچي. په دې باندې په کار دار چې پاکستان او د منطقې کم د امر قدرتونه چې دي هغه په دې کې یو ښه او سولې سره تلاق شي او په دې کې یو پازیټیو او صحیح کردار ادا کړي، مثبت کردار ادا کړي.
نوموړی همداراز وایي چې پاکستان ته پکار دي چې د خپل کورنۍ او سیمه ییز امنیت لپاره د افغانستان پولې ته څیرمه په قبایلي سیمو کې د میشتو نړیوالو ترهګرو مرکزونه او روزنځایونو له منځه یوسي او په خبرې چې همدې کې د پاکستان او سیمې ګټه ده. د یادونې وړ ده چې افغان دولت هم په پاکستان کې د هیواد د حکومت او د وسلوالو پاکستاني طالبانو ترمنځ د خبرو اترو تر پیل وروسته ویلي وو چې پاکستان طالبان ته ډېر لاسرسی لري او د هیواد ته ښایي چې پر افغان طالبانو فشار راوړي سولو افغان دولت سره خبرو ته کینی.
به هم پاکستان کې تمکیږو. پاکستانی طالبان وایي که شرطونه ومنل شي خبرو ته تیار دي، خو له طالبانو سره د خبرو لپاره د پاکستان د حکومت مرکچي ډلې د خبرو تر پیلولو مخکې له طالبانو څخه د اوربند غوښتنه وکړه. تفصیل د عصمت سروان په راپور کې.
پاکستانی طالبانو د چهارشنبه په ورځ وویل په دې شرط د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره د اوربند کولو ته تیار دي چې د پاکستان امنیتي ځواکونه د دوی د ملګرو وژل او نیول بس کړي. له طالبانو سره د خبرو لپاره د پاکستان د حکومت مرکزی کمیټې د دوشنبه په ورځ وروسته له دې له طالبانو سره خبرې ودرولې چې طالبانو یوه ورځ مخکې وویل د پاکستان دروشت سرحدي ځواکونه یې وژلي دي. مرکزی پلاوی اوربند خبرو د بل پړاو لپاره شرط ټاکلی دی. د پاکستان د واکمن ګوند مسلم لیگ نون ویاند صدیق الفاروق د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل نواز شریف ویلي تر څو چې طالبان اوربند اعلان نکړي له دې ډلې سره خبرې نشي کولای.
کراچی مې پولیس پر او پھر یہاں 23 جو ہیں
په کراچی کې په پولیسو د برید او د درویشتو اف سی اهلکارو د وژنې وروستو مذاکرات جاری ساتل ممکنه نه و. موږ ډېرې مشورې وکړې او د هغې وروستو هم دا پریکړه وکړه چې تر څو د ترهګرۍ پیښې نه وي ودرېدلې نو موږ مذاکرات نشو کولی. که طالبان بیا بیا وایي چې د مذاکراتو لپاره ډېر سنجیده دي نو د ډزبندۍ کولو سره به د هغوی سنجیدګي مخې ته راشي. که داسې وشول نو ښه به وي ځکه چې نوره وینه به توی نه شي.
سره له دې چې د پاکستان حکومت او طالبان دواړه د سولې د خبرو لپاره شرطونه ږدي، خو د سولې په خبرو کې د طالبانو د کمیټې غړي پروفیسر ابراهیم وایي باید د سولې خبرې ژر پیل شي.
مانکرو ناشونا سیکیورٹی دارو طرف اور دو نکلیو او داری پنا تیجر کی سوی دی مانگا دین تا ہم دا خبر کہو چے تاسو پزے تا دی چے پا پیخا باندی رد عمل پا طور بگر داغر کا روائی ہو رہی تاسو لگ منگ کر را بیتا تو مانگ با خبر کہو نه دا طالبانو نه دا حکومت دا طالبانو دوا او دا حکومت انکار دا مانگ نکب لولک سے انہی را دولشو منګا خو حکومتي کمیټې ته دا خاص کول چې کچا ته منګا یو ځای کینو د تحقیق په سلسله شروع کړو
لبلخوا د طالبانو ویندوی شاهد الله شاهد فرانس پرس خبری اژانس ته وویل که حکومت موږ ته ډاډ راکړي چې زموږ د ملګرو مړي به په بوجیو کې نه موندل کیږي او دوی به نه وژل کیږي او په حملو کې نه نیول کیږي موږ اوربند ته تیار یو. د جنوري له 9 څخه چې په پاکستان کې د سولې د خبرو لپاره هلې ځلې پیل شوې تر اوسه پورې اویا تنه وژل شوي دي. د طالبانو ویندوی شاهد وایي په وروستیو کې د حکومت له لوري د دوی زیات ملګري وژل شوي دي. د زیاته کړه د سولې د خبرو له پایله تر اوسه پورې حکومت په کراچۍ او د پاکستان په نورو برخو کې تر شپېته زیات طالبان وژلي دي. د په مومند ایجنسی کې د پاکستان د درویش سرحدي ځواکونو د وژلو په اړه وویل طالبانو دا کسان د خپلو کسانو د انتقام لپاره ووژل. طالبانو د پاکستان درویش سرحدي ځواکونه د 2010 میلادي کال په جون میاشت کې رغمل کړي ول. طالبانو دغه راس د پاکستان له حکومت سره سوله په ټول هیواد کې د شرعي نظام له ټینګېدو د امریکا د بي پیروټ الوتکو د حملو له بندېدو او له قبایلي سیمو څخه د پاکستان د پوځیانو له وتلو سره تړلي.
د پاکستاني طالبانو او د اسلام آباد د شرایطو په باب مو اوریدل. دواړه لوري د خبرو د سولې د خبرو لپاره شرایط وړاندې کوي. په همدې سره د دې خبرونې لومړۍ برخه پای ته رسیږي. دوهمه برخه یې پیلېږي چې دوه اونیز پروګرامونه لرو د انصاف پلټه کې او حقیقت څه دی. مخکې له دې چې دې پروګرامونو ته ور ورسیږي، اسدالله لودین ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د کابل د تایمنیو په څلور لاره کې نن سهار انتحاري حمله وشوه، خو ابتدایي معلومات وایي چې په دې حمله کې یوازې حمله کوونکی وژل شوی دی. له افغانستانه د ټول امریکایي ځواکونو په احتمالي وتلو سره بعد د القاعده د غړو پر ضد په پاکستان کې د امریکا د بي پيلوټ الوتکو حمله له خان سره مخامخ شي. دا خبره امریکایي پوځي چارواکو او پوځي کارپوهانو کړې. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنري له نړیوال ټولنې وغوښتل چې افغان مهاجر هیر نکړي او مرستو ته دوام ورکړي. د کرکټ د 19 کلنو ټیمونو په نړیوالو اتلولیو کې افغانستان او استرالیا پرون د دې مسابقو منځلوبه ته بریالي شول. استرالیا تر دې په خوا درې ځلې اتلولي ګټلې وه، خو په روان جام کې افغانستان ته لوبه وبایلله. له طالبانو سره د خبرو لپاره د پاکستان د حکومت مرکچي ډلې د خبرو اترو تر پیلولو مخکې له طالبانو څخه د اوربند غوښتنه وکړه. پاکستان او چین یو موافقه لاسلیک کړه چې پر اساس به د دوه هیوادونو ترمنځ د سوداګری راکړه ورکړه او د پراختیا لپاره یو نوی هوایي ډګر جوړیږي او د قراقرم لوی لار به پراخیږي. د پاکستان پوځ پرون ویل په تیرو 15 میاشتو کې طالبانو د پاکستان تر سلو زیات پوځیان وژلي دي. د نړۍ د شپږو قدرتونو او ایران لوړ رتبه چارواکو د هغو موضوعاتو په اړه موافقه وکړه چې د تهران د اټومي پروګرام د دایمي حل لپاره به په راتلونکو خبرو اترو کې خبرې پرې وشي. د اوتریش د ولسمشر ویندوی وای ایران ولسمشر هینس فیشر ته د تهران د سفر بلنه ورکړې. او د اوکراین ولسمشر ویکتور یوناکوویچ او د اپوزیسیون مشرانو په هیواد کې د شخړو د پای ته رسیدو او په اوربان د مستقیمو خبرو لپاره موافقه وکړه.
د انصاف پلټکه
یو چاغي پسی ورشبلو یاغي پسی ورشبلو یاغي پسی ور شامدی کړه باندې ورستی رشی او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري ده لمه کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داورین، خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشتل.
خو مسؤلین سوای
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې دغه خبرونه کې به د کندز ولایت د دشت ارچی د ولسوالۍ د اوسیدونکو محب الله ستونزه واوري چې وای شاوخوا یو جریب ځمکه محلي پولیسو نیولې او هغه کې امنیتي پوسټه جوړه کړې ده. محب الله وای دوی سره د ځمکې د اجارې په توګه د پیسو ژمنه شوې و، خو تر دې دمه نه دی ورکړ شوې.
ستونزه زده ده چې محلي پولیسو زموږ په شخصي ځمکه کې د ننه پوسټه جوړه کړې. دوی شاوخوا یو جریب ځمکه د دښتارچی د کتراش په سیمه کې خرابه کړې. دا زراعتي ځمکه ده. په سر کې دا ځمکه بهرنیانو نیولې وه او ویلې چې د دې ځمکې اجاره درکوو. دا روزونکي بهرنیان وه. په 1990 او 1990 کلونو کې دوی ویلې وه چې په میاشت کې به موږ ته 6000 افغانۍ راکوي، خو هیڅ یې رانه کړې. اوس هم په دغه ځمکه کې محلي پولیسو امنیتي پوسټه جوړه کړې.
محب الله وایي چې د سیمې امنیتي مسؤلینو ته مراجعه کړې، خو کومه نتیجه یې نه ده ورکړې. د فراه د بالابلوک له ولسوالۍ، د غزنی د اندړ، د پکتیکا له شارنې او د ننګرهار له چپرهار ولسوالۍ هم د خبرونې اوریدونکو له موږ سره په مرکو کې له محلي پولیسو شکایت کړی دی. مونږ د دغه ستونزو په اړه د کورنیو چارو د وزارت د محلي پولیسو له قوماندان علیشاه احمدزی سره مرکه کړې. احمدزی صاحب، د انصاف په لټه کې پروګرام ته یو کس د قندوز له دشت ارچی نه زنګ ولی، هغوی ویلي دي چې یو جریب ځمکه یې محلي پولیسو نیولې ده او هلته یې پوسته جوړه کړې ده او دوی ته نه کرا ورکوي او نه هغه ځمکه بیرته ورکوي. تاسو په دې اړه څه وایئ؟ د دې مشکل نه تاسو خبر یې؟
رئیس مداد استدا یو جریب نه ده، ول محب الله خان بس ما آواز اوري او دا یو جریب نه ده بلکې بس 3 متر مربع اندکه ده. د مغه منطقې په پلتراش په نامو باندې ساحه ده دشتارچی، هلته د طلبانه په مغه وخت کې پولیس محلي جادېدل د مغه منطقې خلک او د دوی په تفاهم سره هغه هلته یوه څنډه د دې پوستې د دې په مځکه کې هغه هلته اسکو یا هغه صاحه کې پوسته جوړ شوې. طبعاً په یو ځای کې پوسته ایجادېږي، هغه هلته یوه نوه امنیتي کمربند جوړېږي. 3 متره مربع ځمکه د دم په کې راغلې ده، نه چا ورسره قرارداد کړی ده او نه د اراکینو لخوا ده ته کوم سند ورکول سوی ده، بلکې د طالبانه توګه ده دا ساحه ورکړې. په هغه وخت کې دلته خارجان حضور فزیکي لار ده داسې احساس کاوه چې ګویا داخلي هم چا نه ورته ویلي، بلکې دی وایي چې خارجانو راته ویلي چې د مځکې به د میاشتې 6000 ده نه پېږم څومره پیسې به درکړو. او دا د طالبانه پروسه ده په زور باندې پوستې په هېڅ ځای کې په سراسر د افغانستان کې چې زمونږ ایجادېږي، بلکې دا پولیس محلي د خلکو لخوا د مغې منطقې د امنیتو د عزت او ابرو دپاره د دې دپاره چې هلته ازادانه کاروبار وکړي پوستې ایجادېږي، ول د خلکو په همکاري سره په زور باندې یا په جبر باندې هلته پوستې مونږ نه ایجادوو نه
کېږي. مراجعه وکي تاسو به دغه ستونزه اسانه کې یا د ځمکه به بیرته ورکړي؟
بالکل، د اسنادو په ملاحظه سره که د سند پولیس محلي قومندان یا مسؤلینو یا نورو د ولسوالي قومندان د امنیې یا قومندان د امنیې د ولایت ورکړی، ولې موږ د شخص سره کو د هموطن ده، د موږ ورور ده او موږ د دې لپاره خدمت کوو چې موږ خلک په آرامه توګه ژوند وکړي.
نو تاسو به دا پوسته بل ځای ته انتقال کړئ او په هغه صورت کې به د دې سیمې امنیت څنګه شي؟
هغه خلکو سره به خبرې کوو، خلک به ځای ورته پیدا کوي، عمل ته به ما مخکې ارزو کړ چې دا پوستې چې موږ په پژوی کې جوړو د خلکو په توافق سره، د خلکو په ګفتې سره، د خلکو په خواست سره موږ پوستې ایجادو. اڅ کله هم د سینې چاته په زور پوسټ جاي په جاي ان شاء الله زبې ورته تبدلوم. اوس هم د ماغه ګم کمانډان دی امنیت دی ولایت او کمانډان دی ولسوالي او کمانډان دی پولیس محلي ټول اوري ان شاء الله کده سیږي چې دوی سره کوم قرارداد د محب الله خان سره نو تمام معنا سره د سند په ملاحظه سره چې قانوني غول لري او قانون اجازه ورکړي ان شاء الله زبې کمانډاني دی امنیت وایه مسید په حق لبانې ظلم نه سی او که سند نه وي او دای د سی احساسوي چې ګوې دي نه مزه د سی اره وکم چې امام زکه په دې کې راغله ده، نو هغه به له خبره ده به خلکو سره خبرې کیږي او خلک به بل ځای پیدا کوي د ظلم ځکه به وځي.
ډیره مهرباني کور ودا نامه زه سپ مونږه څو موده مخکې د انصاف په لټه کې یو پروګرام درلودو د محلي پولیسو په اړه چې یو چاور سره په ننګرهار کې ستونزه درلوده. د هغه پروګرام لخبریدو وروسته مونږ ته د اکثر ولایتونو نه زنګ راغلو، لکه دلته به تاسو ته مثالونه ویمه د فراد د بالا بلوک نه، د غزنی د اندړو نه، د پکتیکا د شرن نه. دغه خلک وایي چې دوی سیمه ایزو پولیسو سره ډیر مشکلات لري. مثلا د بالا بلوک نه وایي چې د محلي پولیسو یو کس طالبانو نیولې او بیا د محلي پولیس تللی دی د بالا بلوک د یو کلی بازار ته، هلته 28 کسه دوکانداران عوام خلک وهلي ټکولي دوی نیولې دي. بیا هغه ویل چې د 24 کسه البته نیولې و، 24 کسونه کاسا وسه مر سره باندیان دي. یا د پکتیکانه د شارنه نه یو چا ډیرو بخي یو چا ویلی دلته غاګه مونږ سره شته، هغه ویلی دي چې محلي پولیس دوی نه رشوت غواړي. مثلا یو کس ونیسی دغه په پالما وای تاسو مونږ ته مال راوړی، یا غوایه یا خواندر یا غوا یو شی راوړی، او کدوی وای چې نه لرو وای خیرځي اته د شیوی چې یو چا د خپل کور مال خرج کړی دی پسې اخسته او د سیمه ایزو پولیسو ته رشوت وړي. تاسو د دې مسایلو نه خبر یې؟ څومره په دوی کنټرول لري تاسو؟
رئیس مداری چې مهندس چې فرهنگ افیق وجوده لري، موږ به هغه څوک چې جرم وکړي خلک آزار و اذیت کړي، موږ به هغه په داسې شکل باندې څه به نه وایه، بل داسې نه ده، برعکس دی. هغه هر څوک چې خلک آزار و اذیت کوي په محلي پولیسو کې موږ یو مدیریت لرو چې په نامه د مدیریت کنټرول وزارت ته د هغه مسؤلین حق لري، قانون صلاحیت ورکړی، هغه موضوع چې تعقیب لري، اسناد او شواهد موجود دي، هغه د باسپورت لاندې نیول کېږي، هغه قانون منګولو ته سپارل کېږي. چنانچې موږ تېنن هم زیاتره اشخاص افراد چې باعث دي سوي دي کانچاپاکري سو استفاده یې له صلاح کړې، یا د خلکو نه داسې نامشروع غوښتنې لرلې، هغه د قانون منګولو ته سپارل سوي دي. زیات تعداد یې په حبس هم محکوم سوي دي، چې حتی د یوې میاشتې نه تر 1516 کلو پورې قید. طبعا محلي پولیس په لرو پرتو سیمو کې، ناامنو سیمو کې هلته ایجادېږي، او د محلي پولیس په راس کې ملي پولیس دي. یعنی محلي پولیس جزء لا انفاکت دی، ملي پولیس دي. او معاون اول د محلي پولیس قماندان، معاون اول د قماندانۍ د امنیت د ولسوالۍ ده، همداشان قماندان د امنیت د ولسوالۍ او قماندان د امنیت د ولایت او ټول اراکین زیرفته مسؤلین دي چې مسؤلیت لري چې کوم ځای کې څوک تخطي وکړي هغه د قانون منګولو ته وسپاري. نو یوه خبره درته کومه چې هغه خبره دا ده چې محلي پولیس ډېر توانمنده پروسه ده، د خلکو مشارکت ته باورسازي ده، او د خلکو لپاره زمینه د کاروبار او تجارت او زمینه د توسعه او رشد شاب د پاره مساعده حیاتی او مهمه پروژو د پاره نو پلورو پروتو سیمو کې هغه د استراتیژي هم ده چې طبيعي حوادث تر منځ کې یي مزباره او مدهشه دغه په وړاندې کې هغه درندې واورې دي، سوپر کوچونه دي، که زلزله ده او که سیلابونه دي او که نور د سي امراض یې هغه باعث د مرګ او میر د خلکو ګرځي، هغه سره کومه کوي. دا پروسه ډېره قوي پروسه ده، نو هیڅ کلم د سینه د سوي وو طبعا د مرکز او داخله او بیرون کې د سي اشخاص او افراد ست چې دا ثبوتاش کوي دغه پروسه دې توانمندی ته ضرر رسي. څو تبلیغ تکي خاصي واقعیتونه نه، هر څوک هر سیمه کې تا پکتیا و خود پکتیکا دی و خود
قندر د قندر د جیړې ولسوالۍ نام خلکو زنګ والی احمد صاحب فکر نه کوي چې په دې لرې پرتو سیمو کې کله ناکله داسې کېږي چې مثلا نورو سیستمونو کوم نورو ادارو کوم د دولت ښایي چې مشکلات به وي، هلته د قانون حاکمیت ډېر کم دی، خو تاسو پوهېږئ په دې مسله یا کمزوری دی، نو ښایي چې دغه خلک به هم رښتیا وایي. موږ د دوی غږونه هم لرو او په همدې خپرونه کوم خپاره کړه.
دا ښه خبره ده، خو موږ ته دې مراجعه وکړي، اریزه دی وکی را دی سی ادی مال تا قماندان امنیت وکی دی بالا موضوع تاسو مات کړی، بالا موضوع حل سوی دا غا دی ظاهر په نامو باندې چې وزوې توري علی نومې دی، هغه په پولیسي محلي کې او دغه سرټمیلی دره مونږ ته کوم انومې خدای وکی چې دغه نومې دا سرټمیلی در کله چې زوې مخالفین ویول د شیوان په سیمه کې مخالفینو ساحه او تجمع د مرکز دی هغه ته دی دغه ساحه کې عملیات را منځ ته.
نو بیا محلي پولیسو ول د بازار نام خلک نیولې دي،
بازار خو د شیوان په ساحه کې ده، هغه اشخاص او افراد چې اشتباه لاندې و اغلب ګمان
دکاندارانې نیولي، هغوی وهلي ټکولي دي،
بعضې اشخاص او افراد چې همکارې دي زمینه دي ته مستعد دي، یا په همدغه غیر قانوني عمل کرد چې واقع کې ته اختطاب کړی و، د دې زوی د توریالي په نامه چې ګویا ته پولیسي محلي کې کار کوي، هغه اشخاص او افراد چې زمینه یې مستعد کړې وه راوستي وو. بالاخره هغه سر ته ورسېده د مغه ساحې د سپینګیرو علماو قمندانانو حتی د مسؤلینو دولتي مسؤلینو دپاره په دې حق لباندې تپه تلاش صورت ونیو، او دغه مسله
یعنی په هر صورت دا خلک باید دلته کابل کې کورنیو چارو وزارت کې تاسو ته مراجعه وکړي که په خپله ولایتونو کې مسؤلینو
هر چېرته ګوره، ټول قمندانان د ولایاتو د امنی قمندانان د ولسوالیو د استخباراتي ارګانو کې هر چېرته چې مراجعه وکړي، پولیسي محلي خود سره نه دي، غیر مسلح مسؤول اشخاص ته دي، غیر مسؤول مسلح اشخاص، بلکې دا د پولیسو د امر لاندې دي، او هر حرکت د پلپر لاندې ده، د قانون لاندې ده، ارجابي کېږي، عمل کردونه هر وخت همیشه هر میاشت کې په هر هفته کې ټول مسؤلین په دې ته متوجه دي. داسې نه ده چې خود سره عمل به کوي او څوک بسنه ورته وایي، هېڅ کلم داسې نه دي.
ډېر ښه دی، موږ همدغه کسان نه چې موږ پروګرام ته ټلیفونونه کړي ایله کو چې تاسو ته مراجعه وکړي،
هغه نفر وخی هغه مسؤول نفر دی وخی، یو خو مشهور راپور دی ګویا هغه زه پیغام سره تاسو کې هغه مسؤول دی وخی ودی وای شواهد دراوړي، ارزه دې مونږ ته وچی دي د سي قانون منګول ته سپاره بسګرو، قانون منګول ته چیرته هغه نشته معافیت نشته، هیڅ کله هم د سینې چې باندې پولیس هغه کې اشتباه وکړي ځان وایم تل په سلو کې د سي ګرم سي باندې ځمه کوي فعالیت سره طبعا اشتباه ملګری وی کیږي، ولې تکرار به نه دي چې اشتباه نه شي هغه قانون په وړاندې عمل کار دی غیر قانوني، بل دې اشتباه وي که عمل کار دی غیر قانوني قانون منګول ته سپارل کیږي.
ژوند دې وسه کور ودان احمد زسه کور ودان راز د په خیر خدای په امان خدای په امان. قدرمنو دوستانو، دا و د دیونه خبرونه تاسو هم کولای شئ خپل ستونزې له موږ سره طرح کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0202 202.
حقیقت صدای له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د حقیقت صدې یو بل پروګرام ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې پروګرام کې د افغانستان د ترانسپورت او هوایي چلند وزیر ډاکټر داوود علي نجفي زموږ میلمه دی. له ښاغلي نجفي سره به په دې پروګرام کې د افغانستان په ځمکني او هوایي ترانسپورت په دې برخه کې د پرتو ستونزو او نور اړوند مسایلو خبرې وکړو. کابل خاریان شکایت کوي چې په وروستیو څو کلونو کې د ترانسپورت په برخه کې له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. نجفي صاحب ډېره مننه چې زموږ د خبرونو میلمانه شوي. کور آباد. څه علت دی چې تر اوسه په کابل ښار کې ترانسپورت منظم شوی نه دی او د خلکو ستونزو ته په دې برخه کې پام نه دی شوی؟
دا خو یو ډېر مهم سوال دی. ترانسپورت په افغانستان کې پیاو ادارات لاندې فعالیت نه کوي. ادارات مختلف دي په ترانسپورت کې. یو ادارات ترانسپورت دی، یو اداره ښاروالي کابل دی، یو هم ترافیک دی. زه په دغه وزارت کې زما کار شروع شو، زه یو پلان ترتیب کړم تر نام لاندې د بهبودي ترانسپورت شهري. د په دې پلان کې نور ارګانونه هم دخیل شوی دی. دا پلان وظایف هم مشخص شوی دی، یعنی صلاحیت کاری هم مشخص شوی دی. ښاروالي کابل
جناب وزیر صاحب، ستاسو هدف را دی چې کله تاسو د وزارت راغلی پلان هم جوړ کړئ چې باید ترانسپورت منظم شي؟ په دې پلان کې ښاروالي او ترافیک هم شامل وو. نو دا پلان ولې تر اوسه عملي شوی نه ده؟
مشکل خو دا دی چې تشکیلات اساسي دولت دون هغه دغه ترتیب سره وایي چې هر اداره جلا جلا کار کوي، جلا جلا چې هغه وظایف چې ترافیک محول شوی دی. ترافیک وایي چې بودیجه نسته ځینې کولای سم کې دا کار مخکوز. ښاروالي کابل د داس وظایف استګاهات توقفګاهات د ترانسپورت هغه پښه په کابل شهر کې یو ډېر مشکل یو غټ مشکل دا دی. په مثال توګه د وزارت معارف په خوا کې د دلته یو توقف غا و اوس بنسوي دي د امنیت د استوګنه.
بله، یعنی ښاروالي او ترافیک ریاست په دې برخه کې همکاري نه کړی او کده همکاري زمينه ورته مساعد نه
دي. همکاري زمينه ورته مساعد نه دي. همکاري هو په پلان کې نمایندگان د ترافیک هم شامل وو، د چاروالی هم شامل دو. د نمایندگان هغه پلان تصدیق کړی دی، امضا هم کړی دی، مګر مشکل دی چې بودیجوي مشکل دی، بودیجوي ستونزه ده.
بله، په دې پلان کې هغه مسؤلیت چې ستاسو وزارت ته راجع کده هغه مسؤلیت
زمونږ وظیفه دادو. مقرره جوړول دي، پالیسی جوړول دي، زمونږ پلان داو و د ترافیک وظایف داو چې اغان ته ترافیکی نظم.
بله، یعنی تاسو پلان مقرره جوړی کړی، فقط مشکل پدې کې چې ښاروالي او ترافیک همکاري نه کوي او د همکاري زمينه ورته مساعد نه ده. د بودیجې له کومه مشکل
منظور دی چې همکاري زمينه ورته مساعد نه.
نو څه کول پکار دی ښاریانو ته؟ څه وایي کابل ښاریانو ته؟
مشکل زما پیشنهاد په حکومت کې هم ده او وسم زه پیشنهاد تکرار کوم چې د اساسي تشکیلات چې دولت نه دی هغه بازنگریستی ده. یعنی ترانسپورت باید تر یو لاسکر اداره شد.
بله، یعنی تاسو وایئ چې په دې برخه کې باید ډېرې ادارې ښکېل
شي، داخلي وظیفوي باید،
یعنی باید ترافیک ترې لرې شي، د ترانسپورت له برخې څخه ښاروالي لرې شي، فقط مسؤلیت یوې ادارې ته
ورکړل شي. چې اداره ښاروالي دی، وزارت ترانسپورت دی، چې ترافیک دی، یو اداره چې موظف دی که دا همکاري کې دا کار کېږي.
تاسو پلان درلود چې له هند څخه هم زر ملي بسونه واخلې، هغه پلان هم تر اوسه عملي شوی نه ده. د دې علت څه کېده؟
د دې علت دا دی چې اندم د مونږ د افغانستان د ډول هغه بروکراسي ډېر دی، بروکراسي ډېر دی. د هین شرط اولنۍ شرط دا و چې په ملي بس تصدی کې دا ظرفیت ډېر ټیټ دی، دا کوشش کې چې ظرفیت الور سي او دام سوي دي. زمونږ پرسنل په هین کې، په دننه کې، په بهر کې هغه ترنینګ هم سوي دي. اوس زه د هین حکومت انتظار يم چې څو وخت دا زر ملباسي دره واده سوي دي چې په کوم وخت کې.
یعنی تر اوسه مشخص شوی نه ده چې هین به څو وخت افغانستان ته زر ملباس ورکړي.
هغه وایي چې یو میاشت بعد، دوه میاشت بعد، درې میاشت بعد، زه انتظار يم کې څو وخت ده.
دا غزر ملي بس چې افغانستان ته ورکول کیږي دا بلایواز مرسته دا کوي، قبل کې پیسې ورکوي.
بلایواز مرسته
دا چې هم ویل کیږي حق ملي بسونه چې له هند څخه افغانستان په خوا اخیستي
د ټاټا ملي بسونه ته هغه بای وای ډېر لوړ وي، حتی هغه د $40,000 قیمت لري، وای هند په افغانستان باندې هغه $140,000 خرڅ کړي.
از دې خو په دا اوس دقیق معلومات نه لرم.
کابل ښار کې څو کال وړاندې ملي بسونه ډېر وو، اما اوس ملي بسونه کم رنګ شوي، تر ډېره کار واړو موټر کوي. د دې علت څه دی؟ بیا هم ترافیک او ښاروالۍ همکاري نه کوي، او که هغه ملي بسونه چې دي هغه خراب شوي دي هغه بیا جوړېدو ته کار نه شي.
ښاروالۍ مقصر نه لري، تقصیر نه لري، او ترافیک هم تقصیر نه لري. مشکل دا و کې په خوا کې د تصدی ملي بس یو دولتي تصدی و، دولت د دغه تصدی کې سبسیدي کړه. اوس چې بازار اقتصاد شعار په افغانستان کې راغلی دی، خلک وایي، حکومت وایي چې اوس زینک حکومت نه کولای شي چې دا تصدی سبسیدي کړي. چې دا تصدی سبسیدي نه کړي، بیا دا
سبسیدي کې لګ اوریدونکو ته واضح کړي،
سبسیدي دا دی چې یو اداره خپل کار مخته بوزي چې دا په ټیټه بیه کې په ټیټه قیمت کې چې نور هغه قیمت پوره نه کولای شي، دولت هغه تصدی ته باید
پیسې
ورکړي.
یعنی ملي بس خلکو ته خدمات په ارزانه توګه وړاندې کړي، که چیرې ملي بس تاوان کوي نو باید حکومت تاوان ورکړي.
بالکل تاوان ورکړي. اوس تصدی ملي بس چې یو مسافر په ځای کې بل ځای کې هغه انتقال کې 15 افغانۍ اخلي، مګر د ده مصرف 10 افغانۍ کېږي.
نو حکومت ولې د سبسیدی ته غړ نه کړي؟ ولې د ملي بس
قانون اساسي اوس د اقتصاد بازار په افغانستان کې راغلي دي، د سبسیدی حکومت غتوان نه لري چې سبسیدی کې دا تصدی خپل کار کې خپل مصرف هم پوره کړي او خدمات هم
کړي. نو دا خلک چې په ساتونو ساتونو په ښار کې ولاړ وي، موټرو ته انتظار باسي، موټر نور ته پیدا کیږي، فکر نه کوي چې حکومت دې په وړاندې بې غوري کوي؟
بې غوري کوي، دا مننه کوي بې غوري دي. په دوه اتیا کال کې په خوا کې چې اوریدلو په کابل ښار کې هغه بسی برقي بسونه فعالیت کوي، د دا کمپنی په دا کال کې په $15 میلیون هغه قرارداد امضا شوی دی، مګر حکومت دغه قرارداد ته هغه پیسې نه ورکړي، بیا قرارداد هم عملي نه شو. د دام د حکومت مفسر
بله داسې هم ویل کېدل، هغه بسونه چې اته کاله یا لس کاله مخکې په افغانستان کې فعال وو او ځینو هیوادونو یې مرسته کړې وه، د هغو پرزې په افغانستان کې نه پیدا کېدلې، او اوس هغه اکثره له فعالیته غورځېدلي او په سرایونو کې
مشکلات وو. دا د اقتصادي خپلو مشکلات و. په خوا کې چې دا بس په افغانستان کې راغلی و، چې دا بس کومک سوی دی، د ده پرزه او وسایل او حفظ و مراقبت دا شیان په نظر کې نه نیول شوی دی، د مشکلات.
تاسو د برقي بسونو موضوع یاد کړه، تاسو په خپلو پروګرامو کې دې ته هم اشاره کړې وه چې ډېر ژر به په افغانستان کې برقي بسونه د پخوا په شان باندې فعال شي، دې ته ولې زمینه برابره نه شوه؟ دا
د سروایګان هم سوی دي، لاینونه هم مستخر سوی دي، استیشنونه هم فعال دي، مګر بودیجه نشته چې کمپنی راسي خپل کار شي، چې افغانستان حکومت ته دغه ته بودیجه نه ورکوي.
څومره بودیجه ته ضرورت لري تر څو بیا هغه چک
هیواد ته $1 میلیون ضرورت لري؟
دا بس نو خله چک هیواد راځي،
او
$1 میلیون
ضرورت لري. په خوا کې دا ارزان توګه ارزان وو، په ویا کې $40 میلیون، مګر اوس د لاس کال بعد هغه کمپنی وایي چې اوس قیمت لوړ شوی دی، $1 میلیون کم نه کیږي چې دا کمپنی خپل کار کوي، راسي خپل کار شي. یعنی
تاسو به د کوم کار په بودیجه کې د تزای ورکې ځکه چې $1 میلیون مصرف راځي، اما بیا د خلکو ستونزې سره حل کیږي؟
هر کال کې د بودیجه دوران کې سایل پورته شوی دی، مګر حکومت وایي چې تصدی او وسط حکومت پالیسی دا دی چې تصدیانو هغه سبسیدی نه ورکول کیږي، هغه تصدیدان تو بودیجه نه ورکول کیږي. د دا په خاطر زید دونر سره هم ارتباط
پرته، یعنی تاسو دا موضوع په وار وار مطرح کړی دی، اما د بودیجه په وخت کې ورته حکومت به بجنه منزوروي. بله، اوریدونکو ته څه وایي ځکه چې تاسو خواهش مله کړو چې ډیر ژر به دا بسونه فعال شي، اوس ورته وایي چې انتظار دی وکړي تر څو بودیجه پیدا شي؟
په بسی برخون کې باید انتظار وکړي چې بودیجه پیدا شي، مګر بل الټرناتیو هم شته،
بدیل
کوم چې پیدا کوم، بل بدیل د شخصي شرکتونه دي. دوه شخصي شرکتونه جواز ورکړل شوی دي، دا هم ډېر شاشه موټرونه، د بینز موټرونه په آلمان او بل هېواد ته هغه خریداري شوی دي، اوس په کابل کې راغلی دي. ژر انشاءالله دا هم خپل خدمات په کابل کې شروع کړي، دام یو بل بدل دی چې د وطن والانو د شهر نال کابل
دغه خصوصي سکتور چې راځي دوه شرکت تاسو ویل چې جوازونه هم اخیسته په کابل کې د ملي بس فعالیتونه وړاندې کوي
دا غټه غټه بسونه لري په ملي بس سره رقابت کوي
مجموع کې څو بسونه به دغه دوه شرکتونه کابل ښار کې فعال کی
درې سوه
بسونه بله اوس مهال هم په افغانستان کې ډیر حمل و نقل د خصوصي سکتور په وسیله کېږي موږ چې معلومات لرو شاوخوا اوس سوه ترانسپورتي اتحادیې دا مهال په افغانستان کې فعاله دي فکر نه کوئ چې که چیرې په کابل ښار کې نور هم دغه ترانسپورت خصوصي سکتور ته ورکول شي د خلکو ستونزه به هواره شي
د خلکو ستونزه هوارېږي مګر د قیمت پورته زما نظر دا دی چې د دولتي سکتور هم فعالیت کوي د خصوصي سکتور هم فعالیت کوي چې ترمنځ رقابت راسي چې رقابت راسي بیا قیمتونه ټیټه شي
اوس چې په د موټرو په تمځایونو کې کله ورځونو تر ډېره په کابل ښار کې سوارلي د وړو موټرو په وسیله د ټونسونو او کورلاو په وسیله باندې ښکته پورته کېږي له یو ځای نه بل ځای ته انتقالېږي دغه موټر د یوې ټولنې په چوکاټ کې فعالیت کوي او په خپل سر
بالکل نه د یوې ټولنې په چوکاټ کې فعالیت کوي د شرکت تر نمایندګي فعالیت کوي
وزیر صاحب د هوایي ترانسپورت په برخه کې هم ستونزې موجوده دي هغه کوم شرکتونه چې په افغانستان کې اوس فعال دي د دوی بای هم ډېرې لوړې دي یو همغږي نه لري مثلا د یو شرکت بای د یو ملک سفر ته یو شی ده د بل شرکت بای بل شی ده توپیر سره لري دي لکه څه دی
بای خو هر شپږ میاشتې باندې د وزارت په وزارت ترانسپورت کې یو کمیته د کمیته کار مسئولیت داده چې بای تعیین کی و بیا به شرکتونه تبلیغ کوي چې دا بای د شپږ میاشتې دا بای بالکل رعایت کی دی اوایي شرکتونه
ما توپیر چې لري دی لکه څه مثلا د سفر شرکت بای یو شی ده دا ریانا بل ده د کامیار بل ده
دا خو یو استاندرد یو نړیوال استاندرد دی چې دا یو هفته مخکې خپل ټیکټ اخلي د دا بای ټیټ دی چې شپږ ساعته مخکې خپل ټیکټ اخلي دا بای دی یو استاندرد یو انټرنیشنل استاندرد دی هغه بای پورته
بله دا مهال ویل کیږي چې د هوایي چلند اداره د افغانستان او څو شرکتونه هوایي شرکتونه د اروپا په تور لیست کې شامل دي تاسو د دې لپاره چې د اروپا له تور لیست څخه ځان وباسئ او اروپایي هیوادونو ته پروازونه پیل کړئ څه هڅې کړي
د پدې زمینه کې ډېر هڅې شوی دي ډېر کار هم شوی دي اروپایي اتحادیه د غوښتنه اته مورید وو چې اوه مورید حل شوی دی یو مورید پاتې دی یو مورید دا دی چې اتحادیه اروپا راستي زموږ شرکتونه آډیټ کړي زموږ هوایي شرکتونه آډیټ
کړي
آډیټ یې ګوري کې د کارونه د مقرره تر لاندې د مقرره برابر هغه کارونه مخکې بوزي کنه یا توفیر لري
څه علت چې تر اوسه تاسو د اروپا په تور لیست کې پاتې شوي تقریبا د څو کالو وشول
زه په وزارت کې اول چې مقرر شم دلته د مسؤلیت لپاره درې خارجی انسپکتورونه هغه کار کوي زما نظر دا و کې چې خارجیان لس کالم په ملک کار کې چې د افغانان ظرفیت پورته نزی چې افغانان هغه ظرفیت ایجاد نسی دا د ملک لپاره د وزارت لپاره دا نه کوي چې خارجین تر امر
شي د هوایی ترانسپورت په مسؤلیت کې کار کوي
په مسؤلیت کې زه چې راستم د قراردادونه ختم کړم
هم دا ایلاتو چې تاسو په تورنس کې شامل شو
و درې افغانان چې د قراردادونه ختم شو
درې بهرنیانو
د خارجان چې د قراردادونه ختم شو هغه درې اروپایي هیوادونه سره تعلق لرو
بله جناب تاسو هدف دا دی چې کله چې تاسو د وزارت راغلی درې اروپایانو په دې وزارت کې د ترانسپورت په مسؤلیت کې کار کوي کله چې تاسو هغوی له دې دندې څخه لرې کړل تاسو د اروپا په تور لیست کې شامل شوئ
او هغه اعلان کړه هغه خپل بیانونه مخ
تاسو ته هغه وایي چې شرایط وړاندې کړل چې بعد هغه اته شرایط پوره کړي بیا به تاسو له تور لیست نه وځي اوس تاسو او پوره کړی او یو پاتې ده
بالکل
یعنی په څومره وخت کې به تاسو بیرته د
تور لیست اروپایي د اتحادیې اروپا زموږ منتظر یم انتظار یم چې دا راستي د موږ شرکتونو عادت کې بیا
وخت معلومه وست وخت برازي
ان شاء الله شاید درې میاشتې هغه مشکل هر شي
ان تاسو چې درې میاشتې کې به ان شاء الله افغانستان
د
افغانستان د هوایي چلند ادارې له تور لیست څخه
افغانستان چې ریسپانسبل چې مسؤلیت وو هغه حل شوی دی
یعنی شرایط پوره دي اوس په دې پوره موضوع تړلې چې اروپایان راشي او دلته شرکتونه وګوري او دلته تاسو له تور لیست څخه وباسي ډیره مننه وزیر صاحب د خبروند په شی بوتر رسیدلی فقط رستی پښتنه په پای کې اوریدونکو ته څه منی ورکوي چې د ترانسپورت د منظموالي لپاره د هوایي او ځمکني ترانسپورت د تنظیم لپاره به تاسو څه کوي
ان شاء الله په دوه کال کې زه امید کوم په افغانستان کې چې په ځمکني ترانسپورت په هیڅ مرتبه هیڅ مشکل زموږ وطنوالانو هغه ان شاء الله نه ده
ډیره مننه کور آباد زموږ د دې ونې د حقیقت څخه د پروګرام هم دلته پاتې ورسید د ترانسپورت او هوایي چلند د وزیر ډاکټر علي نجيب صاحب څخه ډیره مننه
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه